ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسی بیا ډیر کم کسان پاتې کیږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، هغه بد ورځ و تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولی متاسفانه په بد ورځ کې پرې خودلم. دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په هتا یو ملګری را پیدا نه سو چې مریسا هغه کوم کنه رسیدګی کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپل ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم، تاسو شاید اوسئ زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کیږي، ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي، دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی شئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستاسو ده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کوي، نور د پکسه کې نه وي، دا جامعه کې په زخته ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې، تما ته باندې، بنده بنده خپل بده بنده معنی بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده، نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای، ترڅو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی. ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي. مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات با به وګالي او کوم څوک سره سم ملګری ودی او تاسو دا چې ملګری سم وي نو هغه به وشکل دی خو سره مرسته وکوي د دې دوه نفر په هغه باندې سلا باندې هر کی غي یو نفر نشکل دی غوته یار پیدا کو خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید هم ملګری ودی
تاسو ویل چې انجنو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنوب باندې مکتبونه باندې کارت نستلای دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنوب خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسول پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان دپاره یو داس ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورنۍ چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې د هغه سره خواخوږی وکړي هغه سره کې مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه وسره خبرې وکي همیشه وسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساید چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې دا خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد مور ته وځه کول نه ملګری او نه دوست چې د انسان دی خیر خوا چې دی هغه مور ده چې هغه کول نشي د اولاد مثلا هر خاطه یعنی هر مشکل ورته حل کو یعنی خدای نه خواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کو خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري ملګری مدیر لکه مثلا بعض وخت نشي کولای چې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور د هغې کړي اولاد صداسي وړي چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ته خبرې وکړه خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي بعضي موران ځان نه تون نیولې وی چې زه پزره مې اولاد خو دی او په خله تاریخ دی نو هغه از من یو ملګری ته ضرورت لري په دې ځوان انجن نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډیر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې انسان نشي کړلای څوک د دې ځان ملګری د پاره انتخاب وي د هغه کورنۍ ته وګوري چې یعنی د هغه کورنۍ کله هغه کورنۍ درنه وي مثلا د هغه کورنۍ نه کی خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي مثلا د غرور خبرور وي د غپلار خپلار وي نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي او خصوصا هم شاید جلکی ته جدن جلکی مثلا څه کاره ده هغه امتحان کوه مثلا د یو خوصه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده یعنې دا د کومو خبرو په اړه یعنې دا غواړي مس همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره ده یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده که هغه د په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد غم ورته وای او کچیرته خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سبي بلیاري سم بلیاري به مثلا دا په فکر کې نور نور هغه کار نه ویني دوه نه خاله شي دال لري ولای او کوزه کچی دا هغه سي کارم نه کو خدا ورته بدنامي گیزه کچی او وی یو با ما مشنی ما شوی یو با دیګ مشنی سیا شي
د ځان پاک لره تو آیا د مکتب د دورې ملګری دي د پانتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لري پاره کې یاستې کنه
بله هو د ما خو ملګری شتري واقعا یعنی د ما یو دوه درې خو ډېر دې ملګری وی یو ملګری مې د مونږه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکړه خو چې ډېر ستنې دې ونه دغه کوم چې شته دی واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خو په دغه وسنه یو لاته کې د ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو خو هغه سلام او پوښتنه نرسه لیرو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان اړ دی چې د هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دروا پوهنی یو لیکنه لوستله نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خوونو استاد عادتونو استاد ځینو اجتماعي نیمګړتیا ملګرتیاو نظارت کوونکی هم دي منیټر هم دي. یعنی دوی په عین وخت کې ستا منیټور هم کوي. ته ملګری ولرې ستا منیټور ترسره کېږي او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي. کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګري رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکې، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړې وي، هغو څخه شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد جان سر بیایی.
بلکل، اوسی خوی با دو غوثه. زموز استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی، زموز بر خلیق زنی سازی جی. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. څه همدرد وي، خواخوږی وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکی هم وي، ښه خواخوږی درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه. ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې نشته. سیدې ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسی ته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو د سکیورټی چې تاسو هغه ته غاریاس ځان جوړوي هر څه منظموي دا په دې معنی ده چې یو ښه ملګری د صفت لري چې هغه موږ او تاسو دی وایي په صفت ګوري او څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط عمل او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په چا مو باور کړی دی، په چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي. خاطر یو ښه نتیجه یې زموږ ملګرتیا کې نه درلوده، لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ او هغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شو چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه وي، د پرځای چې تا ته ګټ ورسیږي تا ته تاوان رسیږي، او د سر ته بد خپل اړیکې پیکه کی کمزوري کی او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چیرې رضا زما واستونه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ اوس نو تا کچې سوال نو نه کوي کو د یو انسان لپاره دا یو خوخ خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
رازو. دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه وو منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده؟ هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګري.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر، ډېر مننه.
ګران دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسي ساعت ترش پرم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادې رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هیڅ خبرې کولی سي نه هم هیڅ عمل کولی سي، خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري، دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه، ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کشتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی هېڅ نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غرق کړي. کله چې کشتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هو کوکی درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ ویلو چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدۍ په مسله کې د ده عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای یې د خپل اول زوی نوم هادي او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادي بن مهدي، یعنې دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادي په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنې بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده درسواندی او سخی شدوه. دی د تایب شریف څخه تر مکی پورې یو ویاله ویستله چې د حرام د اوبو د کموالی ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویلی ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1390 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوې برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې او دا هم د احمدشاه بابا د واک تر رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېیمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت. هیله دا ترینه مو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Oh, خریگی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالہ سا